کومی خواته زی
لګنو بریاو شاته کیږي معمولا قربانی شخصیت پیدا کی یعنی یو ډول ایثارګره او په اسلام هر چاته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي اروي اختلالونه پیدا کی ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کی په خوب کې ستونزې پیدا کی یو ډول تسلیم یارچته هر برخه کې تسلیمیږي ډیر ځله وابستګي په نورو باندې په کورنۍ په مخالف جنس په لویانو په دیو په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کی یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري له بعد مرغه که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی که یو ځوان خپل ځان ومني که یو ځوان خپل مسؤلیت ومني که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی که یو ځوان وکولی سي چې دا خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی دا یې کولی سي په خپل نفس باور او اعتماد لوړ کړي یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس پر خپل بزار باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند د ځان منل دی مسؤلیت منل دی قاطعیت یا غوڅتوب ده موخه ده او انسجام ده که دغه موارد تر سره سي ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي منظم فکر یا مثبت فکر وکړي مثبت عمل وکړي او آماده واوسي چمتووالی ولري ژوند ته د ژوند چارو ته امورو ته مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري
درنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دی چې و برخه سپما کړي خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي وایي د سبا پته نه لګي هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ
ما درآمد درلودای وظیفه میوه خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا او دومره سپما ونه کړله وروسته بیا ستونزه دار په خصوصي چې ملګرو ته اړ شوم نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لږې مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وو په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي
زه خپل شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي
که دیگه موږ تاسو په یاد وید دخلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کوله یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کیدله خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومان ته چه په کار کیږي د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي. کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوی دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي. یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بل اخر مالی استقلال ته رسیږي، پر ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او کچیر ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته دی وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یاد سي په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه هم دا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، د خپل اولادونو آینده ته تضمینه ولای شي، دوی ته د ښه ژوند دی پیدا کول زمینه مساعده کولای شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولای شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسید نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډیر اسودای، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودای. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې پس پما کول سره کولای شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دای مرسته کولای شي، له ټولنې سره دای کومک کولای شي. دا هم ده چې ته کولای شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولای شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې ده یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ، داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي، د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بل اخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو .com د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکل تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. لنجدې شپږ میاشتو راهیسې د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو د بندې کېدو راپورونه رارسیږي. د دې کډوالو شمیر 2,500 بلکې زرګونو ته رسیږي. د هغه کسان دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یا د کډوال په توګه او یا د علاج او نورو اړتیاو لپاره پاکستان ته ځي، خو پاکستانی پولیس نیسي او زندانونو ته لیږي. په دې ډله کې سلګونه کسان د سند ایالت د مرکز کراچۍ زندان ته هم استول شوي دي. په دې ډله کې ماشومان او ناروغي ښځې هم شامل دي. تر دې دمه د لږ تر لږه 3 کسانو د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی، خو په دې وروستیو کې د کراچۍ له زندانه یو شمیر دا بندیان خوشي شوي هم دي. منیزا کاکر چې ډیری افغانان د منازا او ځینې د منیژه کاکر په نومونه هم پیژني، د یو زیات شمیر د بندیانو په خلاصون کې مرسته کړې ده. منیزا کاکر نن د آزادۍ میلمه په پروګرام کې زما میلمنه ده او خبرې ورسره کوم. منیزا جانې، ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره بلنه مو ومنله. وړاندې په خبرونه کې د ډیرو مسایلو او له هغې ډلې ستاسو د ژوند او زده کړو په اړه هم خبرې کوو. خو لومړی لطفا دا راته ووایاست چې د کراچۍ له زندانه د افغان بندیانو د خوشي کېدو په چاره کې چې تاسو له څه مودې راهیسې کار کوئ، موږ او رسنیو یې راپورونه هم ورکړي دي، دا کار تاسو څه وخت او کوم اساس مو پیل کړ؟
ډیره مننه. د جولای په میاشت کې موږ په سوشل میډیا باندې دا خبر ولوسته چې په کراچۍ کې 208 افغانان نیولي دي په دوه مختلف اف آی آر کې. نو هغه کیسونه چې په کوم عدالت کې لګېدلي وو، زه خو دغه په کراچۍ کې پریکټس کوم، خو په کراچۍ کې مطلب ستر سار دي، دلته هم عدالتونه یو بل نه ډېر لري وي. ما په کوم عدالت کې چې هغه کیسونه کېدل هغه زمانه ډېر لري، په کوم کې چې ما پریکټس کوي هلته نه وو. نو زما ملګرو خو زه خبره کړم چې زما چې کومې کلاس تیلوز دي، هغوی چې ستاسو پښتانه دي، زنانه او ماشومان دلته عدالت ته راړي، خو د هغوی وکیل نشته. نو د سوشل میډیا د لیارې نه اول خبره وم چې افغانان یې نیولي دي، نو زه هلته لاړم، د هغوی سره ملاو شولم او د هغوی نه مې تپوس وکړ چې ستاسو وکیل شته. نو دوی ما ته ژړل وي چې نه، زموږ وکیل نشته. بیا ما جیل ته په هغوی پسې د هغوی کیس مې فالو اپ کړ، هغه ته مې جیل ته وکالتنامې ټولو ته ولېږلې. او په دې نه پس په هغه کور کې د دوی هغه کیس ما وچلو چې د چا سره کارډونه ول، هغه موږ د یونیسیار سره د ټیم سره په مرسته هغوی مدله ته ریلیز آرډر راواخیستی، او د چا سره چې کارډونه نه وو، یو سل دوه نوي داسې کسان د هغو سره کارډونه نه وو، هغه موږ واپس افغانستان ته ډیپورټ کړل. دغسې خو آیډیل سچویشن خو دغه په کارو چې هغه موږ نه وو ډیپورټ کړي، خو هلته زموږ سره د پاکستان چې کوم لاز دي یا د پارنر چې کوم ایکټ دی، پاکې زموږ سره دا آپشن نه و چې موږ یا د دوی لپاره د اسایلم لپاره اپلای کړو یا موږ بل سره ریلیف ورته راخستل. په هغه ټیم کې زموږ سره ایمیډیټ ریلیف چې کوم وي، هغه دغه و چې موږ دوی خپل هیواد افغانستان ته ولېږو.
بله، تاسو څومره کاله په د مدافع وکیل په توګه کار کړی؟
زه خو اوس بالکل نوی راغلی، زما یو کال د وکالت کړی.
یعنی
زما عمر 25 کلنه یم.
او
درس مو خزه سټوډنټ وم.
سټوډنټ وای او درس مو تازه خلاص کو، بیا راغلی وکالت ته، او کار مو هم د افغانانو د حقونو له دفاع نه پیل ک.
او بالکل بالکل، په کراچۍ کې پریکټس کوم، جنرال پریکټس کوم، خالي زدا چې نه چې خالي فورنرز اکټي کوم، ز جنرال پریکټس کوم، خو د دوی چې دا کم کیسونه د افغان ریفیوجیز خدي دا ز پرو بونو کوم.
څوک مرسته در سره کوي که یوازې یاست تاسو؟
پاول سر که خوزه بلکل ایوازی و مایسی زر، مطلب اگه یو سل دو نیوی کسان تا شکل از پیش سوی و نو زر ایوازی و پا اگه وکالت نما یا اگه آردر که تو گر نوال تا دا وکیل پتور خالی زمان رو ملکر شوی دی. خو د دې نه پس زما چې کوم ملګری دي هغه یې زه جوائن کړلم، اوس زموږ ډېر ښه ټیم دی، زما چې کوم کولیګز دي هغه په دې کیسونو کې زما سره ډېره زیاته مرسته کوي. اوس ریسنټلی په جنوري کې افغان سفارت ته موږ دا سجیشن ورکړو چې تاسو خپل یو وکیل ونیسئ، چې ځکه چې د دنیا کې چې چرته مې امبیسیز دي هغوی خپل یو لیګل ټیم ستاسو غنشته، نو اوس دا څو ورځې کېږي هغه یو وکیل نیولی دی.
دا ملګری چې تاسو وایي چې تاسو یو ټیم اوس جوړ شوی، یو نور ملګری هم لري، دا هم تازه نوی وکیلان دي او که پخوانی تجربه کار وکیلان هم شته پکې؟
نه نه، دا ټول زما کلاس فیلوز دي، دوی زما مدد کول لپاره دا کارونه زما سره کوي چې په ما باندې بوج نه وي.
په دې کې تاسو پیسې ترلاسه کوئ؟ څوک پیسې درکوي؟
نه نه، دا کیسونه چې زموږ وړیا کوو، د دوی موږ پیس نه اخلو.
د څه لپاره کوي؟
چې کوم دا خلک دومره مظلومه خلک دي چې تاسو سره ملاشي، نو تاسو به په دې مجبور شئ چې دوی ته پری لیګل سرویس ورکړي. زنانه وي، ماشومان وي، او چې کوم بیماران وي، اکثره خو مطلب ما ته بالکل ژړا پی راشي دوی، مطلب ماشومان انجونه ما ته چې مونږه واپس لاړو افغانستان ته، زمونږ بلته درسونه څنګه وي. همدارنګه د کینسر مریضانو دا وي، هغوی خپل هغه پرچانې ما ته نیولي او زه بې بس ورته ګورم.
تر ټولو ځورونکی حالت چې تاسو ورسره مخامخ شوی یاست څه وخت او کله وو؟ کیسه راته وکي.
په کراچۍ کې دلته چې وو، ما په خپل ټویټر باندې هم شیر کړی وو، یو کس وفات شو د کینسر د مریضې د وجې. دا هغه چې کومه میرمن وه، پریګل بیبي، او وای د پریګل بیبي ورېندار وه، خالدا جان، او یو بل د دوی د کورنۍ غړي د خالدې خاوند شیر زمان. چې کله دا کس وفات شو نو زما کوشش دا و چې د دوی یو ځای ریپورت کړم، خو اخ ټایم دا خلکو چالان په کیس کې نه وي جمع. دلته چې کله چالان نه وي جمع نو عدالت سمخت پروسیس نه کوي. د ایف آی آر نه پس یو ډاکومنټ دی چې پولیس پورا مطلب انویسټیګیشن وکړي، دا یو پراپر ډاکومنټ په عدالت کې جمع کوي. دا پولیس آفیسر دې جمع کوي چالان، نو پخ ټیم پخ سټیج باندې هغه چالان نه وي جمع، پولیس نه وي جمع کړی. او زما سره مطلب اخ ټیم څه آپشن هم نه وي چې ما دوی ټول یو ځای استولي. هغه دغه ښځې کیس ما هو سال کوي چې چالان جمع سو هو سال څه، خو هغه خاوند دی یوه میاشت مخته یوړی واپس افغانستان ته. هغې ته تر اوسه مونږ دانې دي ویلي هغه، او مطلب زه د هغې په ژبه نه پوهېږم، هغه فارسي وایي، خو زه د هغې درد احساس کولی شم. بله ورځ چې کله عدالت چې کله ټول کسان پر یو ځای شو د دوی د ریپورټ اوډر یې کوو، نو دې زمانه په فارسي کې حال کول، هغه د دې چې کوم ورینده د هغې لږ لږ پښتو زده، د هغې ما ته ټرانسلیشن وکړو چې دا وي چې زما خاوند څه شو. نو ما ورته چې هغه اسپتال کې د هغه ته زه ریپورټ پرسي هلته لېږم.
بی بی پریګل، کیسه زمونږ په خبرونو کې راغلی و، هغه تر اوسه پورې هم په زندان کې ده؟
او ریپورت اورډر شوې ده، تر اوسه لا په زندان کې ده، په تیر ورځ کې دغه ریپورت اورډر وشو.
بی بی پریګل، یا دغه نور انجونې چې تاسو یې مخکې کیسه وکړه، دوی پوهیږي چې منیزه کاکړ څوک ده او د څه لپاره دوی سره مرسته کوي؟
هاو کول دا زنانه چې هغه د کوټ له دوی ریپورت اورډر وشو، نو دوی زما سره په کیس باندې ملا شو. ما ته یې چې کنه زما کارډ واخیستی چې مونږ افغانستان ته لاړ شو، تا ته به مونږ کال کوو. ویسی مطلب مونږ داسې نه دي لیدلی چې مطلب ما نه تپوس لیستا ته این جی او د ما ورته نه ویسی ته څنګه مونږ نه ولي راځي. نو ما ورته تم پوښتنه زم پوښتنه یو کلتور مو دوی دغه یوه رشته زمونږ ستاسو سره ده هغه زپالم.
په دې کیسونو کې چې تاسو محکمې ته وړاندې کړي دي، کوم تاسو بایللی هم دی کټول مو غټلی؟
موږ په سین آی کورټ کې یو پټیشن لګولی وو، اپخ کې موږ دوی نه دغه ریلیف وغوښتلو چې کم افغان هیومن رائټس ډیفندرز دي د چاسی په افغانستان کې ورژوند ته خطر دی، یا چې کوم افغاني انجونه دي چې دلته د سبق لپاره راته غواړي، یا بیا دا کوم بیماران چې ځکه چې د افغانستان نه خو ټول ډاکټران چې کوم آی کوالیفاید ډاکټرز هغه لاړو بار هیوادونو ته، نو هلته اوس د صحت هغه رنګه دوی ته هغه مواقع نشته ورته، نو دوی مجبور دي چې پاکستان یا بل هیواد ته ځي. نو مونږ ورته چې تاسو په دې حواله سره دوی ته لږ ریلیف ورکړي، خو چیف جسټس سین آی کورټ احمد علی شیخ دغه ریمارکس وکړو زمونږ په دې پټیشن باندې. پټیشن نوم وي منیزا کاکر ورسز فیډریشن آف پاکستان، په هغه کې دوی دغه ریمارکس وکړو چې پاکستان څه عالمی یتیم خانه نه ده چې افغانیان به پالي.
د دې وینا په ځواب کې ستاسو دفاع څه وه؟
مونږ دوی ته ویسي انټرنیشنل کسان هم پاکستان چې دی دا 1951 کنوینشن یې ساين کړی نه دی، خو بیا هم نړیوال قانون چې دی تا په دې باندې پابند کوي چې تا هغه کسان نه واسطه، خاص کر ایچ آر ڈی چې کوم دي د چا ژوند چې هلته په خطر، ځکه چې دا افغانان پاکستان ته د تخریب کاری په نیت نه راځي، د خپل ژوند د ژغورنې په نیت راځي، نو باید دوی واپس هلته عذاب ته نه واستول کیږي. خو سین آی کورټ مطلب ډېر روډ ریمارکس یې راکوي چې مطلب مونږ دوی نه شو پاللی.
دا یوازینی کیس دی تر اوسه پورې چې تاسو بایللی؟
هو بالکل، او ډېر افسوس سره وایم.
کله چې تاسو له دې افغانانو سره مرسته کوئ، کله چې کور ته ځئ پس له دې چې مثلا په یو کیس کې تاسو یو یا یو کورنۍ یا څو کسان خوشی کوي، فکر ستاسو یا هغه حس ستاسو څه دی؟
دا افغانان چې کله هم هغه د دوی یو خو دوی ته مطلب یو هغه د دوی ریپورت اورډر د کورټ نه راخیستل، بل د دوی لپاره کوم ګاډیو د دې تنظیم سی وشي کنه، نو کبه ورسی خوشی کیږي. نو زما بابا را ته یې وی ته خو نن بیا ډیره خوشاله استا کسان خو نن بیا زی تا ته به څومره دعاوي کوي هغه، نو هغه یو دومره ښه احساس وي، ځکه چې دا لکه په پاکستان کې چې کته کے پی را واخې یا بلوچستان را والي، نو هلته د دوی کیسز په دا رنګ نه ډیل کیږي، هلته دوی زر واپس ولیږل کیږي که لیږل یې غواړي. خو دلته په میاشتې میاشتې غریبان بند دي و عدالت ته نه پیش کوي، که څوک وکیل نه شي ورته پیش تر هغو کسټډي عدالت ته نه وړاندې کوي. دلته ما تیر ورځ کې یو کس ولې دلته بالکل د خودکشي کوشش وکړو. په دې بندیان کې نوم یې رحمت الله دی، د پلار نوم یې عبدالله دی. ما ته دغه نوم بالکل داسې زبانی یاد شو. دی چې په ایف آی آر کې یو کس وي، زما په نظر باندې هغه ایف آی آر نه وي راغلی. دی د اگست نه میاشتې نه بند وي هلته. په دلته مطلب زموږ سیټي کوټ چې کوم دی، دلته یو لاک اپ غوندې ځای دی. مخ کې دغه کوم بندیان چې را وړي د ایرنګ لپاره، نو هغه هلته ساتي. نو دا کس یې را ویستل، د کوشش کړی وي چې زنجیرو نه مات کړي وای. نو زه چې پاس ورلم، نو دوی دی تړلی وو په زنجیرونو باندې، ډېر سخت تړلی وو. نو ما په پولیس والا باندې غوسه وکړه، ما چې دا ستاسو څه غیر انساني چلند د دوی سره کواستی، نو دې کس سره کوي، دا څوک دی؟ هغه ستا یې بالکل لاندې ځل چې ما داسې سر د هغه راپاس وي، نو هغه پښتون ښکارېد. ما ورته چې ته افغان یې، نو هغه ما ته ویي چې او زه افغان یم. نو ما ورته چې هغه په پولیس والا مې خلاص کړ، ما ته پوښتنه ځینې وکړي ته ولې دلته راغلی وې؟ چې زه په افغاني کیس کې بند کړ. دوی چې دي زره فورا لیفټ کیس ته افغاني کیس پی آئی، زه په دې کې بند کړی یم. خو زما وکیل نشته، او زه دلته په کار روزګار پسې راغلی وم. زما د کور والا سره هېڅ رابطه نه ده، سو زه د دې ژوند نه ژوند غواړم.
په کومه وسیله، په څه طریقه یې غوښتل چې ځان ووژني؟
زنجیرونه باندې ځان خوشولو. په کوم زنجیرونه دوی سره راړي، دوی لاسونه په ورتړي، پخ باندې ځان خوشولو کوشش کولو. نو دوی ځان ته څه تکلیف نه ورسي، نو هغوی د دوی لاسونه شو تر شا یې ورتړلي، او بیا یې په دروازه تړلی وو.
لم دې ځوان سره هم تاسو څه دې مرستې ژمنه وکړه؟
داخل پارون موږ د کورټ نه ریپورت اورډر راواخیستې. دی وه هفته مخته زور سره ملاو شوی. پارون په تاریخ باندې موږ ورته حاضر شو. دی مو عدالت ته پیش کړو، د عدالت نه مې ریپورت اورډر ورته راواخیستو. ډېر زیات خوشحاله وو.
تاسو مخکې یادونه وکړه منیزه جانې، د کورنۍ ستاسو د پلارجان چې تاسو ته ویل چې نن خو به ته بیا خوشحاله یې، په هغې باندې هم ستاسو په کورنۍ ژوند باندې هم راګرځو. خو له هغه مخکې ځینې نورې پوښتنې هم شته. افغانان یوازې په سند ایالت کې نه دي چې بندیان دي، په ځینو نورو ایالتونو یا صوبو کې هم یو شمیر افغانان په زندانونو کې بندیان دي. څه پلان لري چې په راتلونکي کې له هغو سره مرسته وکړي؟
او بالکل، دلته د افغانستان نیوه خورکی ما ته روزانه کال کوي، خو د هغې په خبرو زه نه پوهېږم. هغه ما ته په پارسي دغېږي. د هغې زوی چې دی دلته په حیدرآباد کې، هغه جرنلسټ و، دلته یونیسیار لپاره خپل انټرویو لپاره را روان و. د اسلام آباد نه چې په حیدرآباد کې نیولی دی. نو زه خو په کراچۍ کې اوسېږم، زه خو د کراچۍ کې دلته وکالت کوم. هغه غریب په حیدرآباد کې دی. ما مطلب په خپل سورسز باندې ډېر کوشش وکړو چې زه د هغه ایف آی آر پیدا کړم، لیکن بیا زه دومره ریسورسز نه لرم چې زه هغه پسې حیدرآباد ته ځم. یا مطلب دا څه چې اوس هم څومره کار کوم، نو دا زموږ ملګري ټول د خپل جیب نه لګیا دي.
په پاکستان کې یو شمېر ګوندونه او سیاسي جریانونه هم شته چې هغو امکانات لري، دا پیسې چې تاسو یادونه کوئ هغو مالی امکانات لري. هیڅ ګوند یا جریان له تاسو سره دا مرسته نه کوي؟ سیاسي ګوندونه
اصل کې د افغانان چې اوسې دلته اوس هم چې کوم دي، د دوی صحت په حواله سره، مطلب دوی په داسې سیلس کې ساتل شوي دي، هلته ټولو ته د خارج بیماري لګېدلې ده. نو دلته چې کوم پښتون ژغورنې غورځنګ مطلب کمیټي وه، هغوی ته ما ویل چې تاسو دوی ته دوایانو بندوبست وکړي. نو هغه خلک په عکس کې لګیا شول. نو دومره برډن بیا زه هم په هغوی نه سم راویستلی چې مطلب زه خپل اخراجات هم په هغوی باندې واړو. زما دغه کوشش وي چې څومره اخراجات زه خپله کولی شم، یا زما چې کوم کولیګز دي هغه هم د خپل جیب نه لګیا وي.
مخکې مونږ ځینې راپورونه درلودل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینو غړو له دې بندي افغانانو سره مرستې کړې دي. دا یوازې همدغه مرستې وي چې تاسو یادونه کوئ، د دوا او که نورې مرستې هم شوې دي غوی لخوا؟
اصل کې د دوی چې په جیلونو کې، خاص کر د ماشومان چې په کوم جیلونو کې ساتل، هلته د هغوی بسترې او سامان نه وو، هغه دوی ورته رسولي دي. همدارنګه د افغان سفارت لخوا زه به اول چې وي د بندیانو په سر باندې چې کله به افغانستان ته واپس ستنېدل، نو د بس کرایه به اخیستل کېدل د یوه بندي په سر باندې لس زره پنځه زره. که ډېر کسان به کم وو، نو یوه بنده پر سر باندې به لس زره اخیستې، که کم به وو نو پنځه زره به بنده باندې اخیستې. نو دا خو اکثره داسې کورنیانې وي، یا داسې خلک وو چې هغو به وس نه لرلی. نو هغه پیسې به دوی پرې کول. اوس دا تیر چې کوم بسونه لاړو په دې کې نیمې پیسې خلکو پرې کړې وو, نیم چې د افغانستان ګورمنټ چې کله بیا اعلان وکړو د دې بسونو د وتلو د مخته دوه ورځې مخته چې اوس به تاسو نورې پیسې مه جمع کواستئ, دا هغه چې دې خرچه چې د افغانستان ګورمنټ به برداشت کوي.
تاسو مخکې د طالبانو د حکومت د سفارت د هڅو یادونه هم وکړه, د هغو لخوا چې کوم وکیل پاکستان ته لیږل شوی یا هلته موظف شوی دی هغه خپل کار پیل کړی؟
هغه زموږ ټیم سره مطلب اوس مطلب په ګاډه باندې کار کوي, هغه بالکل نه وي راغلی تر اوسه, دومره سرم نه دی په اخلاص
تر اوسه پورې, یعنی په هیڅ کیس کې د ونډه نه وه,
مطلب د بالکل وسته یو دی هفتې کړي چې هغه راغلی دی زموږ سره مرسته کوي, زموږ په دې کیسونو کې ونډه تر نه وي, ځکه چې دا کیسونه خاول فایل شوي دي.
ازادي راډیو یوش کله نشوا موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو, مهم خبرونه راپورونه مرکې او شننې لا ازادي راډیو واوري, سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای, دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي, او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلای شي.
منیسا جان اوس راځو ستاسو شخصي ژوند ته, تاسو مخکې ځینې خبرې وکړې, مثلا د عمر یادونه مو وکړه, خو چیرته زیږیدلې یاست, درس او سبق مو چیرته ویلی او اوسېدلې کوم ځای کې یاست؟
زه د جنوبي پښتونخوا په ښار مسلم باغ کې پیدا شوې یم, او درس چې دی ما په کراچۍ کې ویلی دی.
بله, او له کومې کورنۍ سره تړاو لرئ؟
ما په کورنۍ کې مطلب لکه زما مور پلار چې دی هغه دواړو سبق نه دی ویلی, خو هغه دا غوښتلې دي چې د هغو ماشومان سبق ووایي, د انسانیت خدمت وکړي. زموږ په کور کې سیاسي چې دی مطلب زما د ترم چې و ډېر زیات سیاسي و, د سیاست باندې ډېر ښه پوهېدلو, او زه چې و د ماشوموالي نه ما ته سبق بهل خوند را کولو, نو دغه کس چې و بیا داسې ماشومان به زیات خوښېدل چې د سبق په طرف یې توجه زیاته وي, د عام ماشومانو نه لږ بیل وي, نو دغه سره په اوسېدلو باندې مطلب دا سیاسي یا د افغانیت مینه یا د پښتو مینه دا زما طرفه ما کې راځي.
د دې افغانانو سره د مرستې کولو فکر کله تاسو ته پیدا شو؟ لکه ماشومتوب وو او کورستا کله چې په هنتون ته او یونیورسيټي ته ولاړی؟
اصل کې د دې مرستم مطلب زه د باچا خان بابا فالوور یم, د دریم کلاس زه د باچا خان بابا فالوور یم, تر دې لمخه ما دا فکر کولای چې په پښتانه کې دی هغه ترهګر دی, هغه ترګر دي سخت خلک دي, خو زما تر باسي چې دغه سره ما مطلب د خپل ویو زو دا شیر کول, ما ماتې چې نستا نظر غلط دی پښتانه د سینې دي, هغه ماته ډاکټر نجیب به بیان کولې, همدارنګه باچا خان بابا, سمت خان بابا زموږ چې کوم اتلان دي دا غوي, او همدارنګه هغه ماته یو کتاب گیفت کړی و د باچا خان بابا چې کوم د ژوند لیک دی, د دې نفس مطلب چې ازما د سیاست په حواله سره د پښتنو په حواله چې کوم نظر و هغه بدل شو, مطلب زه وزان ته خدای خدمتگار زیاته ویا.
په تاسو کې دا بدلون دی بچا خان زما ژوند او جد و جهد کتاب را وسنو په حقیقت کې؟
هو بالکل بالکل, او د دې نفس چې کله پښتون غوړنې غورځنګ په 2013 کې دلته نقیب شهید شو, نو تر پښتون غوړنې غورځنګ نه مخه موږ دلته په خپل یونیورسيټي کې زما د یونیورسيټي بالکل اول کالو موږ دلته مظاهره کړې ولا, او دا هغه نفس چې کله پښتون غوړنې غورځنګ شو, نو دا هغه سره دا ولي ورځې ملګری یم.
پښتون ژغورنې غورځنګ خو سیاسي ګوند نه دی, یو ډول تحریک دی یا
غورځنګ دی؟ تحریک دی, تحریک, سیاسي ګوند سره تعلق نه لرم.
تاسو سیاسي ګوندونو سره تعلق نه لرئ؟ ډیر ښه,
نه نه نه, زه هر یو ته احترام لرم, زمونږ آئین دی د پښتون ټولنې ورته چاري وته به احترام لري.
او راتلونکي کې د سیاست ډګر ته د ننوتو څه پلان لرئ؟
څه په دې یقین ساتم چې د کوم چې پاکستان کې د پښتنو چې کوم حالات دي, نو د پښتون ټولنې ورته چې کوم ځما تراو دی هغه شهوري توګه دی, زه په غیر پارلماني سیاست کې پښتنو ته د دې هم ضرورت دی, یو پریشر گروپ پتوګ اګه زموږ سیاسي ګوندونه داول نه سمون په بمون باندې چې بندین نشتا چې کوم زموږ کامي سیاسي ګوندونه دي چې هغه موږ سپورټ کوو یا ووټ ورکوو.
د خپل سیاسي نظریاتو لګ نور وضاحت هم راکې لطفا.
نو پدې باندې زه د پښتو ورنه ورزنګ سره یم چې هغه پدې باندې یقین ساتي چې موږ باید د ټول پښتنو ترجمانی وکړو. باید هر پښتون چې زموږ مینځ ته راځي نو هغه دا احساس وکړي چې هو زم د دوی برخه یم، زه هم دلته خپل نظر ایږدلی شم. لکه که زه اوس په یوه سیاسي ګوند کې وم، شاید تا دا سوچ کړی وي چې دا د ګوند سپېسیفیک ګوند دا ایجنډا ده یا دا بیانیه ده دا بی آی او کېدای شي زما مخالف ګوند هغه زما په خلاف پروپاګنډا کړی وه.
او منیزه جانې، د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې کې څومره رول درلود چې تاسو له دې افغانانو سره مرسته وکړئ، له دې بندي افغانانو سره، او کیسې تاسو په محکمه کې په مخ بوزئ؟
دا کیس وو چې کله ما شروع کړ نو ما ته زما د مشرانو له طرف نه وویل چې تا دا کیس شروع کړ چې تا ته څه طرف هم په دې کې مرسته پکاري ته په موږ باندې هر کله راښ کولای شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دې هڅو کې ستاسو ملاتړ کوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او دارنګ زموږ نور مشران دي، علي وزیر صاحب او دارنګ چې نور هم څومره زموږ مشران دي، دلته د سین چې کوم زموږ سازر دي، د ټول ماته چې پتا دی حواله سره چې کوم هم راستا پکاري ته په موږ باندې ځواب کول چې دارنګ چې دلته زموږ کوم کامي سیاسي ګوندونه دي هغه هم ماته ډاډ ډېره نه راکړې ده چې په دې حواله سره تا ته مطلب د څه هم ضرورت دي ته په موږ باندې هم غږ کولای شي.
زمونږ اوریدونکي کله کله ستاسو نوم هم په یو بل ډول سره څوکې منیژل ولي او څوکې منزه ولي، د خپل نوم حقیقت هم راته وایست؟
دا زما نوم چې دی زما تره یې شدي د اسما جهانګیر د لور نوم دی منیزه. نو زمونږ پښتنه منزه دی دارنګه دی، نو زمونږ پښتنه ماته منیزه وایي، نو زه لیکم هم منیزه.
او معنی هم راته وایست؟
معنی دغه د چې مطلب پرهیزګار او جج دهد زیات کوي.
یو زیات شمیر افغانان تر اوسه پورې هم منیزه جانې په زندانونو کې شته، د پاکستان په زندانونو کې. ستاسو مرسته به له دوی سره پس له دې څه ډول وي؟ له دې وروسته
زما سره چې څومره هم د دوی مرسته کېدلی شي په روانو کې هم زه به د دوی لپاره حاضر یم، چې څومره هم زما په وس کې وو زه به د دوی لپاره کوم.
خپل کار، خپل دارالوکاله یا نورې د وکالت چارې د خپل شخصي ژوند او د لګښتونو لپاره هم لرئ که یوازې همدې کار ته مو ځان وقف کړی؟
نه نه، ما تاسو چې جنرل پریکټس کوم زه نور کیسونه هم کوم، خالي دغه کیسونه چې ویزه د پرو بونو لیګل سرویس مطلب دوی ته ورکوم، دا کیسونه د دوی وړیا کوم. نور چې دي مطلب زه یو پروفیشنل وکالت هم کوم، خو زما مخته اراده ده چې زه خپل لوړ دخل وکم، نو شاید په منځ کې ګیپ هم راشي.
تیراله داسې کومه مسله شته منیزه جانې چې یاد یې کوي زموږ له خبرو نه پاتې وي؟
اصل کې دا بندي افغانان چې کوم دي، د دوی لپاره موږ بار بار غږ هم پورته کړی دی چې د دوی کې زیات بیماران دي، د کینسر پیشنټس دي. تېرو ورځو کې هم مطلب یوه افغاني میرمنې جیل کې ماشوم پیدا شوی دی، یوه میرمن لپاره مطلب زه خپله یوه نجلۍ یم، نو هغه احساس کولی شم دی به پښتین کې د دې څه ضروریات دي، دا غوښتل چې د دې کورنۍ د دې سره وي، دې ته یو ښه میډیکل ټریټمنټ ورکړل شي، یا د دې هغه ورځې چې مطلب دې په انتظار تېرې کړې چې بھائی ما ته به په آخري وخت باندې میډیکل ټریټمنټ هم سم ملاو شي که نه، نو هغه یو ستونزې دا غریبان پیس کوي په خپل روزانه. اوس هم داسې میرمن شته چې په نس باندې ماشومان لري، نو دا هغوی احساس زموږ سره وي، موږ غواړو چې د دوی دغه غږ چې دي دا تر ټولو ورسي.
د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې د بندي افغان کډوالو مدافع وکیلې منیزې کاکړ، له تاسو ډېره زیاته مننه د ازادۍ میلمه په پروګرام کې د ځانګړې مرکې لپاره.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ ما د حال د وطن راوړئ کاکړۍ غاړې کاوما مراوت پخلا کاوما مراور پخلا کاوما سفر ژوب جانان پر کوټه سرا دستي تا دی مدا نارای کنا وای خط بیرا دے شای کنا وای خط بیرا دے شای سورت کرے تیرا شکر سی لا ما گرنج دل چاہیے نا سی وٹ کرے دا وکھے توڑی گھر کا سیدا مولا نور گھر کا سیدا
نرازی و بولا خدای دا سختا کنا
غم یې کړ په ژړو نه دی، غم یې کړ په